تود اکلی بلرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار په جوړش باندې پیل کړی دی. او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشنان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل تاریک ابنا په نام سره یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1860 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا لوی وچې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی. همچنان د دې تر کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوزونکې ده. او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي. او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویې وچې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګي چې په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه پخپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی. او د اوبو د راجلیدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه همدا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې کې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي. یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېرې شي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینی مهم دغه را مایسته کړی دی، پیداوار یې هم اړیکې را مایسته کړی دی د دې ترمنځ. نو موږ ویل سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړې دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د افریقا لوی وچې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکښې وپېژندې، هم چې د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر من زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیر موږ او تاسو د سویلی امریکا او شمالي امریکا پر دوه بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له اسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه وروسته له اسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. خو کچیر موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له اسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچه په جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي. چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د 10 میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل، چې د اروان ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونو کیلومتر مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دغه لویه وچه د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دغه لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کبوان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارزل بلدون د 10 درجو او 40 دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارزل بلدون د 40 درجو او 30 دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 250 درجو او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیځ تر بلدونو 19 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځه څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنوز د کونکو تاسو د افریقا د لویې وچې په حق له معلومات لسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خوږو که درمنو زده کونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنې حمل او نقل په افریقا لویې وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنې مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په څه پوه سي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیز کون کو زبر شغان خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما د لسم ټولګي جغرافیه مزمن اول سم لوسته. هیله د چي تاسو ټول قدر منو ګل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو ز کون کو د چي زمر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو هیله د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړو او سجه او یو سبو مو تریس تکرم. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول ګل لیز کون کی باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو وګړو، لیز د کون کوز مرستا سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو عبارت دي له لومړی د سلاونه او زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځونکي یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی اور غورځونکي سیمې حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړو، لیز د کون کو د پرته وجو د کټ په هیلېما هیله ده چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو ځکه البته د یادونه وړ دی وې درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې له یو سلو او 50 سپې نه پیل به تر یو سلو د شپې ته سپې پرې دی. ګلالي زده کوونکو، اوس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوس ډېر پزره پوری اسانه او پزره پوری موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات لاسرو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سلاونو د کلمې سره آشنا سوي او هم چې نن په تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د سلاونو په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو هم چې نن د سلاونو د زیانونو د مخنیوي په حق له معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلی کور او یوات کې سلاونه یا هم سلاونه را مېسې سرنګ موږ تاسو کولای شو چې د دغو سلاونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلاونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دي پکې کې. د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلاونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي، یو ساده خطرات لري او بل چې دي ناساده خطرات لري. یعنې د دې خطرونو چې دي د دې خطرونو پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کو. سده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سده خطرات هغه خطرات دي درنو ځکه ونکو چې په هغه کې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچیر انسانان ژوند کوي، کچیر حیوانات ژوند کوي، کچیر ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کیږي. همچنان د دې ترڅنګ سروي او هغه رمی چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان، زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو ځکونکو تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو صفه اس پی یې ورستر بلې زیاتیږي، او هم چې نن د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپلو کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له زیان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ برېښنایي مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کښته وي دغه ټولې مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات وو پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له ول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې اوسېږو، کوم سامانات چې موږ په کور کې دي هغه ارزښمن سامانات باید هغه څخه ایستو، او هم چې نن هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچیر موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړی دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړی دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید د نه یوازې د کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیری او د سیلابونو په حق له رښتینې معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسی، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو بل د مالی او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له زیان څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوي وکړي، تر څو بیا ځای شي خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلو څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسېږي. نو درنو ځکه کو تر دې ته پر موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځون کې یا هم اتپی شانو نه لرو، چې پلان خلاص ډول سره موږ تاسو د ایز کوچ اورغورځون کې، یعنی آتش پشان څه ته ویل کیږي، اورغورځون کې یا هم آتش پشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځون کې آتش پشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمل څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو ورشیندونکي غرونه که چیرې تاسو وپوهیږئ، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چیرې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت دغه کوم دغه چې دي ورغورځوونکي غرونه چې دي یا هم اتفشانونه چې دي، دا په خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړوي. چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دي جوړ کی په لوړ ژغ سره چې وي، کله چې دغه په لوړ ژغ سره وچه وي، دونو ورغورځوونکي له خولې څخه لوګي ولوزي. هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه ډبرې او اور ټوټې او ویلې شوي چنګي ټوټې راوځي. چې دغه ټوټې چې دي څلورو خواو ته خپریږي، یعنی په څلورو خاو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیر تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درناو ګلریز د کونکو اورشیندونکي توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکي توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي. چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کی، او د دغو تودوخې د سانتي ګرید درجه چې د درنو زده کونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه، تیږي پر مخ باندې ورشي له منځ څخه وړي. که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي، دا ټول شان دا چشکی له منځ څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټوله د اورس کروټي دي، د اور غټي غټي ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې و مشي دله هغه ځای له منځ څخه وړي. له بخې دونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي، رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشمي سره موشتي وي چې بهیږي. کله چې داره بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلی نه، جلی چې موږ تاسو کښونه داره کم یو ډول لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي. چې د چاودنې پر مهال باندې په دغو اورغورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلي رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنايي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دي په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دي په شپه کې ښکاره کوي، نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلای شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي لري، چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي؟ د زمکپوهانو د څېړنو له نظر څخه درنو زده کوونکو، د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نښې نښانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي. خو د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش د غرونو په حق له وویل چې هندوکش غرونه چې دي، غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي و، چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډۍ جوړې سي وې، چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې درلودلې، چې د پومیاس اساس ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدل. له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجود دي، کلک بزلت کانی دي چې د اورغورځونکو توکي نشه ده چې لوا څخه جوړ شوی دي. خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وي چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستا لکه د هرات په ولایت کې اوبه، په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفار لرونکي بلل شوي دي، چې مزار شریف په جنوب کې د الورس په غرونو کې یوه برخه په بشپړ توګه سره راځي. د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سروي د سوکر چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروي تر سره کړل. نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې نه، خو بلکې د دې نشي نشانی شته. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې تاسو پوښتنې دي. تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتش فشان څه شي دي؟ یعنی آتش فشان څه تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتش فشان چیرته منځ ته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې منځ ته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوی وکړو؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، زموږ ساسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هیله مند یم چې اوس موږ د کړې وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي در بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېرم. تعالی په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
گل دب سر لی جان می پزړګي بلکې دا تورې جامې واغوندې.